مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را که ساعت 8 صبح است تقدیم میکند.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په لنډو خبرونو کې د ماشومانو د ملاتړ مسیا سیف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیرې ماشومان اغیزمن کړي دي. د دې مسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږی کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې 9.9 میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي، او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیرې و کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د توندلاري تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دې راپور کې چې د طالبانو د 1 کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی، ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوی چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلاري تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د پلسګونو شي مذهب د وژلو مسؤول هم طالبان بلل شوی، او ویل شوی چې نه دي توانېدلي د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ختیځې، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 170 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې پر روانو 8 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې سپای پاسداران انقلاب یو مخکښ قمندان جنرال ابوالفضل علی جانی په سوریه کې وژل شوی. دفاع فارس خبری آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کاوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او درېیم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوي دي. کاناډا د روسیې پر 2 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون سه‌شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 8 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنیو پر غړو لګول شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. د اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 1 کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي، چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسیږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزای وای په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي، چې د دې عامل وچکالی، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1900 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمن کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو ان سی آر استازي په پکتیکا کې د تیرې میاشتې د خونړۍ زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې دوی د دوو سرپناو د جوړولو لپاره 44 میلیون ډالر بیل کړي دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د حواله سړې دو مخکې د دوی ته سرپناوي جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان سی آر دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی، ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په محل ویلي چې یو ان ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړې او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د 3 ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنی سروې شوی او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزي چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال 13 اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوی او چارې د جمعې په ورځ پیل شوی، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کیږي. حکومت نه مو دا خواهش چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لزرو ډیر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار موسو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له عمله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلې شي. او اوس هم تاسو په امره ګرځو د آزادی رادیو مجلې خبرونه ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چر. په کندهار کې په لسګونو تاریخي ابدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه،
د ژوند حقیقي پېښې هو په داستان کې دی شي. په دې اړه په حس لرو
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار دی، مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې 150 نویو تاریخي ابدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي، او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي ابدات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې 10 نوي تاریخي ابدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر 10 پورې تاریخي ابدات او وسانی ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، اینو قاریز نرزی فخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې 300 کلونو پرې لرغوني ابدات هم موجود دي. د دغه خبره په دغه تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه ابداتو چاغي د بد او خیم حالات سره مخ دي، دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني ساحې او مقدس لرغونی ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبادات هم ثبت کړو او راجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي ابداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید د قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پرې نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبادتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبادتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبادتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته دیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل لورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړولي مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د په افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې د یو بل نښه ده. او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام آبدات، بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو، په مدرسه باندې بدل شو. او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رسیدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوه زما په نظر باندې، یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي عبادت دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي آثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي عبادات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا خو دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی، د دې یو ماخذ حیثیت لري. لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي. یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامع کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري. پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوي، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا دی یو ملت دی حافظی، لکه یو نخه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو. او دغه کوم سلسله چې ما د دې پیښو وویلې، د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدل نه خبر زاول مطمئن نیم چې دل نه خبري کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که هیان دل نه خبري کېږي او په دې نه مکیږي چې دا مخروبي دي، نو باید ویل شي تاریخي عبادت تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا دا یو دا د سی آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي آبادات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بیرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانه ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ و. دا هم د البته اداري و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه، ولې هغه تاریخي ارزښت چې ډېر مهم و متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه چې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په عینل کې، ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نویو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داوود وفا لیکلی چې د ادبیاتو په هنزویو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسېږي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په اوو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خود لیدې او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی، د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو ګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه او اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخشي د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا دی وشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کوم ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي. او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب څخه او نه مخنی چې یو شمیر حقيقي پیښې کې څرګرې دي خپل تجربه په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخ کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما پسینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پنګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خلو ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوځلې لکم سوز زور ته د انګل ونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا ورانګل ونګینه
لشیره بده کیسو نقد مخکړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکوریدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې لمخه به خبريالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولې چې هغه یې په هنري داستانونو بدل کړي. دغو لیکوالو شپږ داستان ټولګي چاپ ته چمتو کړي چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نشول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقيقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقيقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړوي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لاخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کوي نو تاسو په کیسه کې تصادف پکې ګرځي او تصادف خپل د کیسې له بیلابیلو اړخونو څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د یو لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځه وی یا راو دی کوي چې کیسه اصل څخه خداسې مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یو له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې ستر هم دی ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلي ځان مان کړی.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب شخصي یعنی هر حسون کې پیښه او دا اتنی نه ده تصادف دی. دا به پیښه چې موږ راسیس دی دا به وښتي پیښه موته پکې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره دا کار ډېر مهم دی تر تصادف او شیخونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی شیخوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مختلفي چندان نه لرو. البته په پخو زمانو کې مثلا د اشار خبري په ګډه د کلی خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاری وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزه لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ د خپلو دوکانو یا کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې تراشو دا خو کېدیشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخه ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخه ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکی ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د دې فزر نه داسې فکر نه مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې مو پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر لري دي.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم، تاسو سره مخامخ شوی یا سید سره چې د منلو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځنې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوم، په داستان کې مختص موضوع راخستی و یا ما راخستی و چې یو کس ډیر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړیږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضي پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بل خبر دا چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغۍ شدت مختخی، دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شوی وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګار ډکوي، د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدل او پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب څنګه په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم، بل ورته وایي څه دې کولو، سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه موارد سره تاسو څه کړی دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنم چې هغه چې د واقعي پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیله لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مه هم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دازې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخسته شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولی، خو لوستونکی دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسی فریکړه وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاروي. یو جمله د تاسو د یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي، که څرنګه؟
نه نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال
راوی دی کیسه. همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسه موږ ته پزړه پوري وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکلی هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او کوم موږ ته کار مختلف ډولونه درکولی دي، مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې کیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان څخه تکر کوي، له خپل باورونو څخه. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړی وه. خو په خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ځای ورنه چاپېروي او مخ او خولهیې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه فکه کورونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه څه یې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، دغه لیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، د ستونزو سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید د هغې سیمې لهجه، د هغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، د هغې په اړه ما لیکلي وای. او کله چې تاسو ویلی کې اتمان سره کوم بده احساسي دي، نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یغې سیمه لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم دوی د لهجې ځنې سوچا مکالمه را واخلم، ا دې اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دا کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقيقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقيقي پیشه بدل کړی دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پک شوې دي. ما زیاتره کیسه چې ما ترغلې دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي یا هغه راوي چې تر ما